یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستانو زه اجملان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاری د ازادي رادیو په دې خبری خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د طالبانو په وړاندې د روژې له ویشتمې نیټې د اختر تر پایه پورې یو طرفه اور باندې اعلان کړ. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. ملالۍ بشیر په استوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ته اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. ولسمشر محمد اشرف غنی د معاینې مودې لپاره له طالب وسلوالو سره اوربند اعلان کړ. د جرمني صدر اعظم وایي هیڅ دلیل نه ویني چې افغان پناه غوښتونکي دي له جرمني ونه ایستل سي. او امریکا وروسته له هغه چې ایران د یورانیمو د غني کولو د ظرفیتونو لوړولو د پروګرام اعلان وکړ، خبرداری ورکړی چې واشنگټن به ایران ته اجازه ورنه کړي چې اټومي وسلو ته پراختیا ورکړي. بشپړه خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی د معاینې مودې لپاره له طالب وسلوالو سره اوربند اعلان کړ. ولسمشر وویل افغان ځواکونو ته امر کړی چې پر افغان وسلوالو طالبانو به د اعلان سوي مودې لپاره تهاجمي عملیات نه کوي.
د روژې د مبارکې میاشتې له ویستم نیټې څخه د کوچني اختر تر پنځمې پورې اوربند اعلانوم، او په عین وخت کې د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کیږي چې د اوربند پر مهال پر افغان وسلوالو طالبانو خپل ټول تهاجمي عملیات متوقف کړي. خو د داعش، القاعده او نور بین المللي توریستو شبکو په ضد به عملیات ادامه ولري.
ولسمشر غنی وویل چې دا اعلان وروسته له هغه کوي چې په دې وروستیو کې د درو زرو دینی عالمانو په غونډه کې ځانمرګې بریدونه حرام وبلل سول، او همداراز یې تر څنګ د اوربند وړاندیز وسو، او د ولسمشر په وینا دولت ته دغه وړاندیز په ملاتړ اوربند اعلانوي. د پکتیا امنیه قومندانی وایي په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د ملي پولیسو پر یوه مرکز د وسلوالو مخالفینو ډله ییز برید پر شا تمبول سوی دی. د پکتیا امنیه قومندانۍ ویاند سردار ولی تبسم نن ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوالو مخالفینو تېره شپه په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د ډاک په نوم د ملي او سیمه ییزو پولیسو په ګډ مرکز برید وکړ، خو د پولیسو لخوا په شا وتمبول سو، او په پایله کې 19 تنو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله واوښته. ښاغلی تبسم زیاته کړه چې په دې وال برید کې دوه تنه محلي پولیس هم وژل سوي او ملکی وګړو ته زیان نه دی اوښتی. د دغه برید په تړاو د دولت وسلوالو مخالفینو رسنیو ته څه نه دی ویلي. د تیر یک شنبه په ورځ په سویل ختیځ زون کې د ملي اردو د 203 تن درقولې اردو قومندان تورن جنرال شورګل افغان ازادي راډیو ته ویل چې د پکتیا ولایت په زرمت او ځاځي اریوب ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات سوي او ډیر ژر به هلته تصفیامي عملیات پیل کړي. د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د غړي هوادونو د دفاع وزیرانو غونډې ته خوشبین دی چې د ملي اردو له ځواکونو سره به د ملاتړ د دوام ژمنې وسي. د ناټو دفاع وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په خپل مرکزي دفتر کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي چې افغانستان به د سبا د غونډې د ایجنډا په سر کې وي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنیش ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به پر دوو موضوعاتو د افغانستان د ملي اردو د ملاتړ او په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت په لارو چارو خبرې وسي.
هدف یې دا ده چې په افغانستان کې باید صلح رامنځته شي، او د تروریزم په مقابل کې دا هیوادونه چې ناتو پورې ارتباط لري د افغان ملي اردو سره په ډیر ښه توګه لکه مخکې ادامه به ورکړي چې تر 2024 پورې د موږ ملي اردو په خپل پښو کې ودرېږي او خپلې معیاري وظایف په ښه توګه سرته ورسیږي.
په بروکسل کې د سبا د ورځې په غونډه کې به د ناټو د 9 غړیو پر دفاع وزیرانو سربیره د ناټو د غوښتنې ملاتړ په ماموریت کې د نورو شریکانو د دفاع وزیرانو هم ګډون وکړي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم په دې غونډه کې برخه اخلي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي چې د جرمني حکومت نور هیڅ دلیل نه ویني چې افغان پناه غوښتونکي دي د امنیتي لاملونو پر اساس له جرمني ونه ایستل سي. جرمني وروسته له هغه افغانستان ته د پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ودروله چې یو کال مخکې په کابل کې د جرمني سفارت ته نږدې بمې برید وسو، او دغه سفارت پکې نیم تخریب سو. د جرمني حکومت په تیر سپتمبر میاشت کې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته ستانه کړل چې پکې د جرایمو سابقه لرونکي او هغه چې نه یې غوښتل خپل اصلي هویت څرګند کړي هم شامل. شامل وو. میرکل د خپل هیواد پارلمان ته د چهارشنبه په ورځ وویل چې د بهرنیو چارو وزارت د یوه راپور له مخې په کابل کې د دې هیواد سفارت بیرته عادي فعالیت پیل کړی دی. افغانان له تر ټولو لویو ډلو څخه وو چې د 2015 او 2016 کال پر مهال یې جرمني ته پناه وړې وه. تاسو ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. امریکا وروسته له هغه چې ایران د یورانیمو د غني کولو د ظرفیتونو لوړولو د پروګرام اعلان وکړ، خبرداری ورکړی چې واشنگټن به ایران ته اجازه ورنکړي چې اټومي وسلو ته پراختیا ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه خبرداری پرون ناوخته د ټویټر له لارې ورکړ او ویل چې دوی هغه راپورونه له نږدې څاري چې ایران په پام کې لري د یورانیمو غني کول زیات کړي. پومپیو وویل موږ به اجازه ورنکړو چې ایران اټومي وسلې تولید کړي. هغه زیاته کړه چې ایران یې په اراده پودی. د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړی چې که امریکا غواړي شمالي کوریا له خپلو ټولو اټومي فعالیتونو لاس واخلي، باید پیونګیانګ ته کلک امنیتي ضمانتونه ورکړي. ولادیمیر پوتین دغه څرګندونې پیکینګ ته تر سفر مخکې د چین له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره سوه وکړي. پوتین هیله وښوده چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د جون د 12 نیټې پلان سوې کتنه به مثبتې نتیجې ورکړي. د خبرونو پای.
ملالی بشیر و چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یې در باورول، مننه ترې کوو. وړاندې په خبرونه کې د رپورټونو موضوعات اوریدلی شئ. افغان ولسمشر اشرف غنی د طالبانو په وړاندې د روژې له 20 نیټې د اختر تر پایه پورې یو اړخیز اوربند اعلان کړ. نوموړي نن وویل
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د هیواد د علماو په غونډه کې د اوربند له ضمني پیشنهاد څخه هم ملاتړ کوي او ورسره موافق دی. په همدې خاطر د روژې د مبارکې میاشت کې له 20 نیټې څخه د کوچنی اختر تر 15 پورې اوربند اعلانوو.
پر دې موضوع په ریپورت سربیره مو له دې هم خبرو چې د کونړ سیند د څپانده کېدو له امله د ننګرهار په کامه کې یو شمېر کورنۍ له خپلو سیمو کډه کېدو ته اړ شوي دي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې امریکا بیا ایران ته خبرداری ورکړی چې دا هیواد به پرې نږدي چې اټومي وسلې جوړې کړي. د خبرونې په دوهمه نمایي کې یو کلی زرغږونه ډرامه ورپسې د ډرامې اړوند په موضوع ژوندی بحث لرو. نن په دې غږیږو چې ستاسو په سیمو کې خلک څومره له لوړ ولور څخه ځورېږي.
ملک صاحب نواب خانه، زه خوایم چې خان لالا دې ورته ووایي.
مولوي صاحب خودش دغه تېره جمعه تاسو ویل چې
ډرامه د خبرونې په دوهمه نمایي کې له یاده ما باسي. دوستان اوس تړي مشي. لکه مخکې مو چې وویل، ولسمشر محمد اشرف غنی نن د طالبانو په وړاندې د روژې له 20 نیټې د اختر تر 15 ورځې پورې یو اړخیز اوربند اعلان کړ. ولسمشر وویل چې په دې ورځو کې به د وسلوالو طالبانو خلاف تهاجمي عملیات نه کیږي، خو دا چې د نورو وسلوالو ډلو چې په افغانستان کې بریدونه کوي د هغوی په وړاندې به څنګه کیږي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه ویلي، دا هغه پوښتنې دي چې زما همکار حدیث پردیس تعقیب کړي دي. هم دا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب ستړی مشي، نور معلومات الله تعالی.
مننه نن صاحب، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. بلې، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو ویډیوي پیغام کې د روژې له 20 نیټې نه ته اختر تر 15 نیټې پورې د وسلوالو طالبانو په وړاندې اوربند اعلان کړ. د خغلی غنی په دغه ویډیوي پیغام کې چې د ارک په فیسبوک پاڼه کې خپور شوی راغلی چې دا پریکړه د افغان دینی عالمانو د غوښتنې په غبرګون کې کړې ده.
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د هیواد د علماو په غونډه کې د اوربند له ضمني پیشنهاد څخه هم ملاتړ کوي او ورسره موافق دی. په همدې خاطر د روژې د مبارکې میاشت کې له 20 نیټې څخه د کوچني اختر تر 15 پورې اوربند اعلانوم، او په عین وخت کې د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کیږي چې د اوربند پر مهال پر افغان وسلوالو طالبانو خپل ټول تهاجمي عملیات متوقف کړي.
آن صاحب افغان دینی او علمانو عالمانو د تیرې دوشنبه پورس پیوی غونډه کې دی وی متفق فتوا پترس کې په افغانستان کې انتحاري او انفجاري بریدونه ناروا وګڼل او د جګړې لخکلو غواړي وغوښتل چې قربان وکړي. افغان دولت د عالمانو له دې پریکړې هرکلی وکړ او ملاتړ اعلان کړ، خو وسلوالو طالبانو بیا د عالمانو دغه ناسته نمایشي وبلله او وی ویل چې دغه ناسته هم په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن چې دندې په افغانستان کې پای ته رسېږي دلیدا گواکی دغه دغه خبرو په استناد چې وړاندې ویلو چې دوی په دغه کال کې په طالبانو نظامی داراس ملکی او مسبی فشارونه چوي د خبرو په دوام تر سره شوې ده. ان صاحب تر اوسه د نننی وړاندیز د وربند د افغان حکومت لوري طالبانو مشخصا په دغه رابطه باندې خبرګون نه دی خودلې. ولسمشر داراس په دغه ویډیو پیغام کې ویلي چې د طالبانو په مقابل کې به افغان ځواکونه د روژې له 28 نیټې نه د اختر تر زمي پوری بریدونه نه کوي، د دوی ټول عملیات بدريږي. اما په عین وخت کې د داعش، القاعده او نورو د خغلی غنی په خبره نړیوالو تروریستي ډلو په وړاندې به عملیات په همدغه رقم روان وي. ان صاحب په همدغه موضوع باندې د ولسمشر مشاور وزیر سره مرکه مو کړې ده. همدا اوس را سره د ولسمشر مشاور وزیر خغلی یوسف پښتون له سره ټلیفون په لیکه وصل دی. پښتون صاحب ډیره مننه کوم خبرونه ته وخت مورکم. لمړی پښتنه مې دا کوله چې خپل دغه اعلان د افغان حکومت لوري څومره کولای شي د جګړې په وس چې تیزه شوی هم د مثبت تاثیرات ولري.
السلام علیکم، ډیر مننه، تشکر تاسو ته، ټول اوریدونکو ته سلامونه تقدیم کوم. په هر صورت الله دې وکړي چې د ولسمشر دغه نیک اقدام یو مثبت نتیجه ورکړي. اما دا وایم سم چې ګرځي دا اقدام اولین اقدام دی چې د ولسمشر په سوی سره کیږي او د ډېر د ټول افغانانو ارزو ده. حتی زه فکر کوم چې د اصلي طالبان ارزو هم ده.
بله پښتون صاحب، تاسو ویل چې دغه بلې اقدام تاریخي دی، ولسمشر دغه اقدام وکړه. هم په عین زمان کې یو مسله دام ویل شوې چې د داعش، القاعده او نورو تروریستي ډلو په مقابل کې به په هر حال پښتون صاحب
ډېره زیاته مننه. حدیث پر دې تاسې ښکاري چې له خغلی پښتون سره زموږ تماس قطع دی، نو موږ به بیا هڅه وکړو په راروانو خبرونو کې چې په دې موضوع وغږیږو دا چې دا اوربند به څومره ښی اغېزې ولري، همدارنګه ستونزې به ورسره څه وي. دا د موضوع بیلابیل اړخونه دي چې په راروانو خبرونو کې یا که په همدې خپرونه کې مو څوک پیدا که ورسره به پی غږیږو او خپل اوریدونکي به د دې موضوع په بیلابیلو اړخونو خبر ساتو. دوستانو، له حدیث پردیس نه مننه کوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM 93.5 هم اورېدل کېږي. مخکې له دې چې اقتصادي خبرونو ته ورشو او نور مسایل راواخلو، یوې نړیوالې مسلې ته ورځو. امریکا بیا ایران ته خبرداری ورکړی دی چې دا د پرینګ د چې اټومي وسلې جوړ کړي. رضوان مراد د موضوع څارلې هم د شبره سره په سټډیو کې دي. مراد صاحب، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د ایران په وړاندې له سخت لهجې کار اخیستی دی. د مایک پامپیو د څرګندونو جزئیات کوریدونکو سره شریک کړي.
مننه صاحب. مایک پامپیو په خپل ټویټر لیکلی دی چې متحده ایالات به ایران ته په هیڅ قیمت او په هیڅ صورت کې اجازه ورنه کړي چې اټومي وسلې جوړ کړي. دا خبره په داسې وخت کې مطرح شو، ولې بیا دا خبره وکړه چې ایران له دې وروسته چې امریکا د اټومي تړون وتله، ایران ویل چې د یورانیم غنی کول ته دوام ورکو، او امریکایان وی چې موږ سره د سراپورونه شته چې ایران غواړي د یورانیم غنی کول دغه غزرفت زیات کړي، په لوی اندازې غنی کړي، کم چې د تخنیکی اړخ د اټومي وسلو او اټومي میزایلو په جوړولو کې ترې استفاده کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په خپل ټویټر لیکلی دی چې موږ ایران څارو، او د دې په خبره مایک پامپیو په خبره چې ایران پوهیږي چې زمونږ هوټ او زمونږ پریکړه به څه وي که چیرته ایران دا کار وکړي.
د ایران د دریس پاړه کراته وای د ایران دریس سدی او کوم د سیاقتامات او څرګندونه د هواد وکړي چې د امریکا توند عکس العمل او خبرداري پرول
د دوه ایرانی مقامات او خبرو د امریکا عکس العمل توند کړ انسابیو د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی څرګندونه وی او دوهم بیا د ایران د اټومي انرژي د مشر آیت الله صالحی خبرې وی چې هغه ویل چې کله چې امریکا له دې توافق هوتل نو زموږ ستر مذهبي مشر خامنئی مونږ ته ویل چې د یورانیم د غنی کولو پلان جوړ کړي او مونږ په 40 ساعتونو کې په نتنس اټومي بټۍ کې داسې سنټریفیوژن او داسې ترتیبات ونیول چې کولی شو تر پخوا هم په لویه اندازه مونږ یورانیم غنی کړو. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده آیت الله علی خامنئی د ایران مذهبي مشر ویلي دي چې دوی ګوري چې که چېرته امریکا او اروپایي هیوادونه د ایران د اټومي موافقې درناوی نه کوي نو ایران هم شاید لدی موافقه وزی او درناوی ونکړي.
ډیر زیاته مننه دوستانو رضوان مرادو چې ترې و مو بریدل امریکا بیا ایران ته خبرداري ورکړي چې دا هیواد به پرې نګدي چې اټومي وسلې جوړ کړي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
دوستانو اوس هم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته له اکرام الله اکرام نه اورو.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې سږ کال د افغانستان زعفرانو د کیفیت په لحاظ په نړیوال فیستیوال کې څلورم پرلپسې مقام خپل کړ. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فیستیوال په بلژیک کې جوړ شوی و چې د ایران، هند او یو شمېر نورو هیوادونو زعفران پکې نندارې ته کېښودل شوي وو. هغه وایي اوس مهال په هیواد کې د زعفرانو له کښت سره د خلکو علاقه ډېره شوې نو په همدې اساس د دې کښت د لا پراختیا په هدف د کرنې وزارت د زعفرانو د تخم د ویش لړۍ هم پیل کړې او ټاکل شوې چې په د ولایتونو کې 215 میټریک ټن د زعفرانو تخم په بزګرانو وویشل شي. ښاغلی رستمی په افغانستان کې د زعفرانو د زیاتوالي په اړه خوشبیني ښکاره کوي. وایي چې تیر کال په افغانستان کې په بېساري ډول د زعفرانو په کښت کې زیاتوالی راغلی او په ټول افغانستان کې 10.6 ټنه زعفران تولید شوي وو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان همداشان وویل چې سږ کال هم ډېره هیله مندي موجوده ده چې د تیر کال په پرتله به په دې کال کې د زعفرانو په تولید کې زیاتوالی راشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي سره لدی چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې کورنی او بهرنی پانګوال پانګونې ته لیوالتیا لري خو د نامنې له امله دلته پانګې چونې ته زړه نه ښه کوي. د دې خونویان سیامالدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان پانګوالو ترڅنګ ایرانی، ترکی، چینایي، هندوستاني او پاکستاني پانګوال هم علاقه لدی چې د معدن، کرنې او انرژۍ په صنعت کې پانګونه وکړي خو د پوینا په دې هیواد کې نامنی، اختطاف او انتحاري حملې د دوی د پانګونې مخه نیولې ده. ښاغلی پسرلی وایي په دې هیواد کې د نن موجودیت لامل درې نړیوال نندرتونونه چې ټاکل شوي وو په افغانستان کې جوړ شي هم لغوه شول. د امنیتي ارګانونو غواړي چې د پانګوالو امنیت ساتلې ته جدي پاملرنه وکړي او دا هم د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بایي. یوه بوجۍ قزاقي وړه 1100 افغانۍ، د بوري یوه 500 کیلوي بوجۍ 1380 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 90 او یو لیټر ډیزل په 250 افغانۍ پلورل کیږي او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 18 افغانۍ 95 پوله، زر ایرانی تومان 11 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداری 1598 افغانۍ. لملتیامو مننه.
دوستانو اکرام الله اکرامو چې اقتصادي خبرونه در واورول، د کونر مرکز اسدابات اوسیدونکو وایي ګرمي زیاته شوي خو د برېښنا درک نشته. د برېښنا ریاست چارواکي بیا وایي په اسدابات کې د سردار داود خان د وخت یو زوړ برېښنا کوټ دومره برېښنا تولیدوي چې د دولتي دفترونو اړتیاوې هم نشي پوره کولی. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې افغانستان ته په تیرو 18 کلونو کې د نړیوالو د میلیاردونو ډالرو مرستې سره سره په دې هیواد کې داسې لویې رغنیزې پروژې عملي نه شوې چې ورسره د خلکو ژوند ښه او اسانه شي. کونړ یو له هغه ولایتونو دی چې څپان د سیند پکې بهیږي او په ډېره اسانۍ پکې د برېښنا لویې او وړې پروژې عملي کېدای شي. روح الله نوري په اړه ریپورټ راکوي.
د کونړ ولایت د مرکز اسدآباد اوسیدونکو شکایت کوي چې ګرمي مخ په زیاتېدو ده. کورونه تنگ دي د روژې مبارکه میاشت خو د برېښنا درک نه لګیږي. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل
نوم یې زام دی. کونړ ولایت مرکز اوسیدونکو د غریبو خلکو ته هیڅ برق نشته، نه په ښار کې برق شته، نه په کلو کې برق شته، نه په کورونو کې برق شته. ګرمي زیاته ده، مشکلات زیات دي،
برېښنا نشته دی په نشت حساب ده. در حال کې چې موږ ډېر پراخه دوه سیندونه لرو، دم کلي کې اوسېږو، د ولایت سره په سل متره کې واقع سو، خو موږ برق نه لرو. کسان موږ چې له کوره غږ وکړو، ولایتي اداره زموږ دغه ناره او چغه هم اوري.
دوی وایي د اسدآباد برېښنا کوټ چې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی و، زیات وسایل یې له کاره لوېدلي دي. همدومره برېښنا تولیدوي چې دولتي ادارو او زورواکو ته ورسیږي، غریب او بې وسه خلک ترې بې برخې دي.
نو برق صرف د دولتي ادارو او د پارلمان د وکیلانو د زورواکانو دی.
دلته حکومت دومره برق عیار کړی دی چې له د هغې د دولتي ادارو وشي، د حکومت د مشرانو وشي. یو غټې بدبختۍ سختۍ سو، خلک وس نه لري. موږ ټول د دولت د ټیټې کچې مامورین سو، ایله دغومره وکړو چې وخوره وسکو، هغه ژوند لومړني ضرورتونه مره پدي. موږ به سولرې پسه واخلو، موږ به بیټرین پسه واخلو، د ډېرو مشکلاتو سره مخې سو.
خلک وایي په ولایت کې پریمانه اوبه بهیږي، خو تر اوسه هیڅ حکومت له دغو اوبو استفاده ونه کړه. بل ورسره څو ځلې ژمنې وشو چې د نغلو انتقالي برېښنا به کونړ ته ورسوي، خو تر دې دمه یوه وعده هم نه ده عملي شوې. په کونړ کې د اوبو او برېښنا رئیس انجینر عبدالله ولی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په اسدآباد کې نفوس زیات شوی او کومه پخوانۍ فابریکه چې برېښنا تولیدوي کمه ده او د خلکو ستونزو ته ځواب نشي ویلی. عبدالله ولی وای کونړ ته د نغلو برېښنا انتقال پروژې قرارداد شوی او په نږدې راتلونکي کې به یې عملي چارې پیل شي. د کونړ اوسیدونکو او مسؤلین وای د یاد ولایت د آبادۍ د پروژو ډېرې قراردادونه په کابل کې ترسره کیږي او هم دا لامل دی چې د شرکتونو خاوندان د دوی خبرو ته اهمیت نه ورکوي. څه وخت چې زړوي کار کوي او هم دا خپل سری ده چې د رغونې کارونه نمایي کې پاتې کیږي او له کونړ څخه په خیس په کوي چې ښه بیلګی هم اوکرایني شرکت سره د اسدآباد د برق پخوانی فابریکې د بیا رغولو قرار دادو چې د اسماعیل خان د وزارت پر مهال په کابل کې ترسره شوی و. یاد شرکت یو څه شیان فابریکې ته را انتقال کړل. څو کاله کیږي چې وسایل پراته دي، له وزارت په لکونو امریکایي ډالر وستلي، خو د شرکت د کارکوونکو درک نه لګیږي.
دوستانو و موریدل چې په کونړ کې اسدآباد اوسیدونکو وای ګرمي زیاته شوی، کورونه د کونړ د چپان د سین په غاړه دی خو د برېښنا درک نه لګیږي. د برېښنا ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې د سردار داود خان د وخت یو زوړ برېښنا کوټ دی او ایله دومره برېښنا تولیدوي چې د دولتي دفترونو اړتیاوې هم نشي پوره کولی. دوی وایي دغه برېښنا کوټ کې د هغې وخت راهیسې تر اوسه پورې هیڅ ډول تغییر نه دی راغلی. بلخوا د کونړ سیند څپانده کېدو له امله د ننګرهار د کامې ولسوالۍ د زاخیلو سیمو څخه په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې دي. په دې ولسوالۍ کې په زرګونو جریبه مځکه اوبو لاندې کړي او ډېر کلي له خطر سره مخ کړي. د ننګرهار ولایتي اداره وایي د بیړنیو مرستو رسولو کمیټې ته یې دنده سپارلې چې سیلاب ځپلو سیمو ته د خلکو سره مرسته وکړي. شاه محمود شینوار له سیمې تفصیل راکوي.
هر کال د ګرمۍ په موسم کې سندونه په مستۍ راځي. ځینې سندونه کله کله دومره څپانده شي چې د نږدې سیمو زراعتي او د استوګنو ځایونه هم له ځانه سره لاندې کوي. د تیرو کلونو په شان سږکال هم د کونړ سیند په مستۍ راغلی چې له امله یې د داخلو سیمو څخه په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي. د کامې ولسوالۍ د داخلو اوسیدونکو ننګیالی وایي د کونړ سیند د تیرو کلونو په پرتله ډېر زیات څپانده شوی دی او همدا لامل دی چې د دوی په سیمو کې د خلکو استوګنځایونه او زراعتي ځمکې زیاتې خرابه کړي.
البته درې ورځې کېږي چې د داخلو په قریه باندې کامی پولیس والے کی البتہ سین راغلے د داخلو قریا د بیلیاری قریا او د مسلم آباد قریا او امداشند خالصی قریا د یو غټ تخریب سره مخامخ ده. دوا وو ونیم سو کورنۍ غالبا بي ځای شوې دي او امدا اوس فیلم خلق لګی دي چې خپل کډه بھری او د ساحې نه وځي.
د سید عبدالواحد پاتیا نومیږم او ورځ په خپله ساحل تللی مه دا ساحه موږ د نږدې نه کتلې ده. درې زره جریبه شاوخوا ځمکه چې ده دا اوبه وړې ده او ولسونه چې دی ډېر مشکلاتو سره مخ کې همدا اوس کړي بارېږي روان دي. تر اوسه پورې د درې ورځو کې زمونږ د ولس پوښتنه والا عقید چیره کړي.
په ورته وخت کې د ننګرهار ولایتي اداره وایي دوی د طبیعي پیښو پر مهال د چمتووالي ادارې ته دنده سپارلې چې د زیانمنو شویو کورنیو سره لازمه مرسته وکړي. د ولایت وینا تاولا خوګنی زیانمنو شویو کورنیو ته ډاډ ورکړی چې دوی ته به د اړتیا وړ بیړنۍ مرسته زر ورسیږي.
د کامی داخلو په سیمه کې تېرې ورځ سیلابونه راوتلي. ځینې کورنۍ د دې سیلابونو له امله زیانمنې شوې. ننګرهار والي په سپارښتنه باندې هم د کامی ولسوالۍ او هم د هسکې مینې ولسوالۍ لپاره بیړنۍ کمیټې ته دنده ورکول شوې تر څو هغوی سره مرستې وشي.
د طبیعي پیښو پر مهال د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي زیانمنو شویو سیمو ته یې د سروې ټیمونه استولي او کله چې څېړنې بشپړې کړې سملاسي به یادو سیمو ته مرستې ورورسوي. تېر کال هم د کونړ سیند څپانده کېدو له امله په لسګونو کورونه او په زیاته اندازه زراعتي ځمکه اوبو لاندې کړې وه. د سیمې خلک له ولایتي ادارې نه غواړي چې د موقتي مرستې پر ځای دې د دوی د استوګن ځایونو او زراعتي ځمکو د خوندیتوب لپاره استنادي دیوالونه جوړ کړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس مو اسمت سروان له داسې دسکشو خبرې چې له انټیبیوټیک کارولو پرته میکروبونه وژلی شي.
په بریتانیا کې څېړونکو داسې لاسپوټونی یا دستکش جوړ کړي چې له انټي بایوټیک څخه له کار اخیستلو پرته باکتریاوې په سلو کې 99.9% له منځه وړي. د دې لپاره چې په روغتیایي مرکزونو کې د باکتریاوو مخنیوی لا زیات ضروري دی او عموما په روغتونونو کې فرشونه او حتی دیوالونه پر عفونت ضد موادو مینځل کېږي، نو څېړونکو په دې فکر وکړ چې اسانه لار ومومي. دوی دا تیبیل دستکشونه جوړ کړل چې له کیمیاوي موادو څخه له کار اخیستلو پرته میکروبونه له منځه وړي. د نټینګم پوهنتون د مایکروبایولوژي یا میکروپېژندنې استاد ریچارد جیمز دا دستکش په شپږو کلونو کې د مالیزیا د هارتلګا کمپنۍ او د بریتانیا د انټلیجنس کیمیکل څېړنیز انسټیټیوټ په مرسته جوړ کړل. څېړونکي وایي چې دوی د دغو دستکشونو په جوړولو کې له یوې نوې ټکنالوژۍ کار اخیستی چې مایکرو ارګانیزم وژونکي مالیکول نومیږي او د دستکشونو پر مخ انټي بایوټیک ته اړتیا نه لري. په لابراتواري ازمیش کې څرګنده شوی چې دا لاسپوټونی 99.9% باکتریاوې په 15 دقیقو کې له منځه وړي. ټاکل شوی ده چې دا دستکشونه به چې ارزانه تمامیږي د نړۍ په ټولو روغتونونو کې وویشل شي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه خالد برمل ولسوالۍ د پکتیکا ولایت نه خبرې کوم. هیله لرم چې د ازادۍ راډیو مو په هم نشر کړي. زه غوښتنه دا لرم چې په برمل کې ټلیفون سم کار نه کوي. مشته ټلیفون د ځګاله کې درېدو د پکتیکا ولایت ولی څخه دا غوښتنه کوم چې هغه پال شي. سلام ته احترام. نورستان ولایت نه محمد مدنی ازادي رادیو سره د تماس کې ما لمړی قدم کې د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د سلام څخه وروسته په نورستان کې دغه ټلیفوني خدماتو او انټرنیټي خدماتو څخه نورستان خلک ډیر زیات ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په نورستان کې 50% د ولسونو دغه ټلیفوني خدماتو څخه بې برخې دي. همدارنګه 80% دغه انټرنیټي خدماتو څخه هم خلک محروم دي. نو بنا زمونږ دغه مخابراتو وزارت نه او شرکت مسؤولینو نه دا هیله ده چې باید ډېر په نورستان کې دغه خلکو هغه ضرورتونو ته په کتو سره هغه اړتیاو ته په کتو سره باید دغه ټلیفوني خدمات باید په ټولو ولسوالیو په مرکز کې باید فعال کړي او په ځمن کې به دغه شرکت مسؤولینو ته او دولت ته عواید به هم یعنی لوړ شي او د افغانستان هغه اقتصادي وضعیت به هم یو څه اندازه وده وکړي. السلام علیکم.
سوداګری څخه خبره کوم. ما سلامونه د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته ورسیږي. د دې ما پیغام نشر کوي. زه د طالبانو ورن ته وایم چې څه غواړي. نه د اندونیزیا د علماو خبره مني، نه د کابل د علماو خبره مني، نه د کندهار د علماو خبره مني. ته شاخر غواړي څه سکن دین کوم اسلام دی. دا ول دا قران دی چې علماء د بیانې آیات چې د پنجاچانو خبره تر قران غوره بولي، تر قران یې دی بولي هغه خبره مني، د قران د نه مني. چې خو ناشر دا غواړي چې ګرد ملک مشکله فرګ په سر د قدرت سبب تیس خوشاله. نور نه د ملک پیغام کې اس، نه د وطن پیغام کې اس، نه د انسانانو د زاریو په پروا لري، بل څه پروا لري. بس خپل خبرون تر ګرد دنیا خوښته دي. دا علماء راشم ته دا ملکي خلک دي، دا د وطن خلک دي، دا علماء نه دي. والسلام په احترام، سلامونه ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته ورسی.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
دوستانو د خبرونه په دوهمه نمایي کې یو کله زر غونه ډرامه ورپسې د ډرامې اړوند په یوې موضوع ژوندې باس لرو. نن په دې غږیږو چې ستاسو په سیمو کې څومره د لوړ ولور څخه خلک شکایت کوي او څومره ستونزې پیدا کړي. د مخنیوي لپاره یې څوک څه کولی شي؟ تر هغې چې دا باس پیلېږي کولی شي خپل غږیز پیغامونه په 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې سر له اوس نه موږ ته ثبت کړي. او اوس هم وخت 2:30 بجې شوې. ملالۍ بشیر سټډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي ترې اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې میاشتې له 8مې نیټې څخه د کوچني اختر تر 15مې پورې له طالب وسلوالو سره اوربند اعلان کړ. د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د غړي هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډې ته خوشبین دی چې د ملي اردو له ځواکونو سره به د ملاتړ د دوام ژمنې وسي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي چې د جرمني حکومت نور هیڅ دلیل نه ویني چې افغان پناه غوښتونکي دې د امنیتي لاملونو پر اساس له جرمني ونه ایستل سي. د پکتیا امنیه قمندانی وایي په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د ملي پولیسو پر یو مرکز د وسلوالو مخالفینو ډلهیز برید پر شا تمبول سوی دی. امریکا وروسته له هغه چې ایران د یورانیمو د غني کولو د ظرفیتونو لوړولو د پروګرام اعلان وکړ، خبرداری ورکړی چې واشنگتن به ایران ته اجازه ورنکړي چې اټومي وسلو ته پراختیا ورکړي. او د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړی چې که امریکا غواړي شمالي کوریا له خپلو ټولو اټومي فعالیتونو لاس واخلي، باید پیونګیانګ ته کلک امنیتي ضمانتونه ورکړي.
دوستانو اوس هم تاسو کولی شئ چې دا خبرونه او نور معلومات زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ ولولئ. اوس هم راځو یو کلی زر غږونه ډرامې ته. له یاده مباسئ چې وروسته د ډرامې پر موضوع ژوندی بحث خپرېږي. نن په دې بحث کېږي چې لوړ ولور خلکو ته څومره ستونزې پیدا کړي او څنګه یې مخه نیول کېدای شي. یو کلی زر غږونه.
یو کلی زر غږونه.
سبحان الله، د جمعه د نظر باندې ښکلی ښکاري. ته ګوره، خان صاحب دلاور خان، نعیم خان، ملک صاحب نواب او نور د کلي مشران راغلي دي. ان شاء الله تعالی چې د خیر خبرې به ترې وکړو. مولوي صاحب، موږ د کلي مشرانو په یوه خبره مرکه سره وکړه. اوس تا ته راغلی یو چې مشوره دې سره وکړو. مشوره خو سنت طریقه ده. هغه متل دی چې وایي چې په سلا وي هغه کار بې بلا وي. وایي مولوي صاحب، ګل خبره دې وکړه. نعیم خان، اوس مولوي صاحب تاسو ته خبره وکړه.
ملک صاحب نواب خانه، زه خو هم چې خان لالا دې ورته ووایي.
مولوي صاحب، خودش دغه تیره جمعه تاسو ویل چې شرعي مهر واجب دی او د واده شوې نجلۍ حق دی. نور که پلار ورور او یا د جنۍ کورنۍ په خپل سر د زوم په کورنۍ داسې ولور یا په بل نوم څه شی کړي، دا نو ښه کار نه دی.
سبحان الله، ماشاءالله خان صاحب، نام خدای چې زما خبرې مخی په غوږ کې نیولې دي. په رښتیا هم هغه ورځ مې د شرعي مهر خبره کړې وه چې واجب ده او د واده شوې ښځې حق ده.
خو ځینې کورنۍ هغه د مهر مال او پیسې هم جلۍ ته نه ورکوي.
الله جل جلاله شانه دې داسې خلکو ته هدایت وکړي. ښه، تاسو د ولور د مخنیوي خبره وکړه. داسې وکړئ چې په اخلاص او اتفاق راټول شئ
څه چې جایز یې هغه کوي. خویندو لونو او زامنو ته چې الله جل علا شانو حکم حقونه ورکړي تاسو یې مه محرموئ.
مولوی صاحب موږ خو پټې سترګې یو، ته به یوه مهرباني وکړې چې وخت په وخت به لار راښی نو
په دواړو سترګو. زه د همدې لپاره ستاسو کلي ته راغلی یم چې خلک د دین او علم له ګټو خبر کړم او په خیر و شر یې وپوهوم. رښتیا یوه بله خبره هم را ده شوه. کومه خبره مولوی صاحب؟ هوښیاران متل کوي وایي چې لیوه لاسه ټک نه خیژي. دا ستاسو په کلي کې تکړه او دیندار ځوانان شته، که هغوی هم د خیر په دې کارونو کې در شریک کړي ښه به وي.
مولوی صاحب نام خدای دې وي، زموږ د کلي ځوانان خو همیشه د خیر په کارونو کې بوخت دي، چې د دوی ملاتړ به راسره وي زموږ زړونه به بیخي په ډاډه وي.
ګرانو همکارانو ټول ستړي مشئ،
ژوندی
اوسئ رئیس صاحب.
خوشحاله یم چې زموږ د ادارې کارونه ښه روان دي. شکر دی چې د فساد مخه مو نیولې ده، ښځو او نارینهو ته مو یو ډول حقوق ورکړي دي. د ښځو دپاره مو د لمانځه ځانګړی ځای جوړ کړی دی، تشنابونه جدا دي.
مننه رئیس صاحب. هغه میرمنې چې اولادونه لري وړکتون هم لري.
موږ به کوشش وکړو چې په خپله اداره کې نورو تکړه میرمنو ته د کار طریقې جوړې کړو. دا خلاصه کوي چې ځینو تکړه میرمنو ته به لوی لوی پوستونه هم ورکړو.
خدای دې نورم توفیق راکړي چې په خپلو کارونو کې کامیاب واوسو.
آمین
آمین. خګرانو همکارانو، تاسو خبر یاست چې د څه لپاره مو راغوښتي؟
رئیس صاحب څه ووایو؟ د دفتر خزینه مامورینو خو هم یوه خبره در سره شریکه کړې وه.
مالیا جانې، هماغه ستاسو وړاندیز مې ډېر خوښ شو. اوس په دې ادارې ټول کارکونکي خبرې پیو کی.
رئیس صاحب، کور دې ودان چې زموږ په وړاندیز دې غور کړای دی.
خو طیبه جانې، زه خبر نه یم.
مامور صاحب فاروقه، طیبه او نور خزینه مامورین نیت لري چې د دفتر هغو کارکونکو ته لیک او لوست وخی چې په لیک لوست یا نه پویږي او یا هم کم پویږي.
اوهو رئیس صاحب، دا خو به ډیر ښه کار وشي. خدای دې همیشه کامیابی لري. د لیک لوست د زده کړې د ټولګي خبره به یې په دفتر کې ډیره یادوله.
خو مامور صاحب فاروقه، تاسو به هم په سپین میدان نه پریږدئ او مرسته به ورسره کوئ.
په دواړو سترګو د دفتر ټول مامورین به برخه پکې اخلي. منظم مالویش به ورته جوړو. په خپل وخت ټولګي ته ورزو او درس به ورکو.
مامور صاحب فاروق، ډیره مننه چې دا سدا زموږ پروګرام به نورم پسې کامیاب شي.
طیبه جانې، کامیاب څه چې دی نورو ادارو به هم ور پام شي او لمون به رنگ واخلي.
که داسې خوشی زموږ د ادارې نوم به نور هم روښانه شي.
لطفا همکارانو غلی شئ. رئیس صاحب مهرباني وکړئ، دا دي ټول درته غوږ دي.
په عزت اوسې طیبه جانې. خبره مې دا کوله چې د لیک لوست لپاره ټولګی او د ضرورت وړ شیان برابر دي. په بسم الله سره سبق ورته پیل کړئ.
ګلالۍ لورې، تا ته مې ویلي وو چې د روژه ماتي لپاره به په سبو پسې د باغ پټیو ته ځو، ولې دې ځنډ وکړ؟ وی دا څه وینم ستا په سترګو کې؟ خو اوښکې دي.
نه نه شفقې ترورې، هسې
هسې ته سپینه خبره وکړه.
مورې ته مه وارخطا کېږه، د ګلالۍ زړه د مرغۍ دی، په وړو خبرو خفه کېږي.
د څه شي په وړو خبرو؟
اسلام وایي چې پلارګنۍ کره لاړه شه.
پلارګنۍ کره؟ اسلامه د څه لپاره دې پلارګنۍ کره لېږي؟
مورې ته سړی ته اندېښنه مه اچوه. ما ویل چې له مور او پلار او خویندو وروڼو به رخصت راواخلي.
وی ولې څه پېښه شوې ده؟
څه پېښه نه ده شوې، ولاد ته د تګ خبره ده.
د څه شي د تګ خبره؟ دا خبرې ولې رانه پټوئ؟ نږدې دی چې زړه مې پراخ کوچوي.
وای مورې، خدای دې نه کې دا څه وایې؟ ولې تا ته مې پلار نه وویلې چې شرکت تاوان کړی دی؟ او زه او ګلالۍ به ولایت ته ځو او زه به
او ته به هلته څه کوې؟
زه به د شرکت کارونه سنبالوم چې له تاوانه یې راوباسم. تا ته خو پته ده چې ګلالۍ هم سبق ویلی او هم په کمپیوټر پوهېږي، له ما سره به د شرکت په کارونو کې مرسته کوي.
خخه دا خبره ده، اوس می سر په اخلاص شو. خوستا پلار ته ما هم یو خبره کړی و.
ښه، تا ورته څه ویلي وه؟
ورته ویلي مې وو چې په اصله مو ګلالۍ پسې خفه کېږم. او
نه نه ترورې، ته به نه خفه کېږې، ولایت خو دومره لرې نه دی، ځو راځو به.
ګلالۍ، ته هم له لور نه راته کمه نه یې، اصله مې زوی دی، مور ته د اولاد جدایي سخته وي.
مورې، ما ویل چې ته خو به ډېره تکړه یې، دعا به راته وکړې، په خندا به مو رخصت کړې او اوبه به راپسې وشیندې.
اسلامه، ته د روغ زړه خبرې کوې چې تاسې نه یې، دا کور به راته بل ابلا سي.
شفیقې ترورې، زما خپل هم له تاسو نه زړه نه ځي، خو چې بیا فکر وکړم وایم چې اسلامه ملامت نه دی، د شرکت د ګټې او تاوان خبره ده.
نه نه ګلالۍ لورې، یا به تاسې هم نه ځئ، که بیا ځئ زه به هم درسره ځم. وم اورېدل؟
نږدې د کوپړۍ را ماته کړې وه، ته وایښه
نو ته لیونی که د بنګ وهلي دي، زړه د بدمشه خو په لاره کښې به د سړي غوندې ولاړ وې، غږ به دې کړی و، ما به ټکټر درته ودرولی و.
ما به ټکټر نه، تا خو له ټکټر نه سمه هیلیکوپټر جوړه کړې وه، ته وایښه مجبور شوم چې منډه واخلم او ټکټر ته وخېژم، ته وایښه.
نور وایا.
نور دا چې زړه مې له خوشحالۍ نه داسې باغ باغ دی، ته وایښه.
رښتیا؟
اول د ټکټر له سیټ نه را کوسه او داسې ښه غوړه مبارکي راکه.
وایم مبارک مبارک، ته صبر چې په غیږ کښې دې ونیسم او دا خړه پړه ټنډه دې هم ښکل کړم.
بس نور مې مخ کولاوه، ته وایښه، اسې نه چې په ټنډه مې غاښ ولګیې، ته وایښه.
ته وایښه، زه هېڅ نه وایم ښه، ستا ټنډه خو څه مڼه نه ده چې غاښ به پې لګوم. ښه، زړه دې بدمشه، اوس نو هغه د خوشحالۍ زیری را باندې وکړه.
زیری خو دا دی چې د کلي مشران مولوي صاحب ته ورغلي وو چې مصلحات ورسره وکړي او په ودونو کښې د ظالمانه او بې ځایه رواجونو مخه ونیسي.
رښتیا؟
وخود، او دا یې ویلي چې نور به هېڅوک له ښځو سره بې عقي او ظلم نه کوي، په وعدې کښې به پوښتنه تې کوي، د میراث حق به یې نه خوري، د تعلیم او مناسب کار اجازه به ورکوي.
یاره زړه دې بدمشه، که داسې وشي غوړي به لا غوړ شي. رښتیا، ما هم خپله مېرمنه زرپري ته ور ولېږله، چې هم زرپري په خپل حق وپوهوي او هم یې کورنۍ ته ووایي چې له زرپري سره دې مصلحت وکړي او په خپل سر دې نه ودوي.
قربان، چې داسې ده، اوس به دې زم ټنډه ښکل کړم. ظالمه، دعا کوه ته هم زما غوندې د الله ملنګ یې، ګوندې خدای مې ارمان پوره کړي، ته وایښه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. تاسو د یو کلی زرغونو اونیزه ډرامې ته غوږ وی. وړاندې د ډرامې اړوند په موضوع بحث ته مو زه یوسف ځدران هرکلی کوم. په ډرامه کې مو اوریدل چې خدای داد ځکه خوشحاله چې د کلی ملا امام د ولور په موضوع بحث درلوده او پرې غږېده، او موضوع یې دا وه چې ولور باید کم وي او په دې برخه کې د خلکو ترمنځ چې کوم ملامتوونکی ولور دی دغه ته یو خاصې حل لارې موجودې وي. وړاندې په بحث کې هم په همدې موضوع مونږ د قومي چارو کارپوه د لوی پکتیا ځوانانو د ګډې جرګې غړي زمرد خان منګل سره غږیږو. دا په داسې حال کې ده چې په خوست او پکتیا کې مونږ په دې وروستیو کې ځینې داسې خبرونه درلودل چې هلته قومي مشران په یوې خاص اندازې ولور سره سلا شوي دي او په دې برخه کې خورا زیات ټینګار موجود دی. په همدې موضوع له تاسو درنو اوردونکو سره هم غږیږو، کولی شئ په دې اړه چې ستاسو په سیمو کې خلک څومره له لوړ ولور ځورېږي او دا ستونزه څومره جدي ده، خپل پیغامونه 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته راته پرېږدي او تر څنګ یې کولی شئ مخامخ ځینې اړیکو هم را سره ونیسئ چې شمېرې مو دي 0 9 9 0 15 30 40 او 0 8 2 2 5 5. منګل صاحب، زمونږ خپرونې ته ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مه شئ. تر څنګ یې که پوښتنه هم وکړم، په ځینو سیمو کې دغه موضوع ته چې ولور باید ډېر وانخیستل شي رسیدګي شوې ده. په ټوله کې د دین په رڼا کې دغه موضوع ته څه نورې لارې چارې سنجول شوې دي په کومو سیمو کې او څه کول په کار دي په ټوله کې؟
ښه، لومړی تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې.
وعلیکم السلام.
هیله ده چې دا روژه په خیر تیریږي. راځم د تاسو پوښتنو ته. لکه څرنګه د موضوع چې انتخاب شوی دی د ولور موضوع، واقعي خبره ده چې دا د ټولنې او د کورنۍ او د خاصتا د ځوانانو لپاره یو ملا ماتونکی هغه د رسم دی او رواج دی او د موږ په ټولنه کې متاسفانه بدبختانه چې تر اوسه پورې په شدت سره دوام لري او شته. ولې په دې وروستیو کې بعضې د قومي شوراګانو یا د قومي مشرانو د ځوانانو له اړخه ځینې خوځښتونه پیل شوي دي چې څنګه د دې ناوړه دود او د دې ملامتونکي رسم رواج مقابل کې د حل لارې ولټوي او د ډېر لوړ ولور چې دی دا څنګه راکام کړی شي تر څو کورنۍ وکولی شي د دې عهدې نه ووځي او د دې فیصله دا مسله کې حل کې خپل
مسله. ډېر وخت د اردونکو ترمنځ هم نښنه دا وي، مونږ له دې وړاندې له دیني عالمانو سره هم غږېدلی دي چې د دین په رڼا کې دا موضوع بیان شي. دیني عالمان بیا وایي چې مونږ یوازې تبلیغ کولی شو، تر خلکو مو دا موضوع رسولې ده، نور خلکو ته پکار دي چې اقدام وکړي. نو په هغه سیمو کې تاسو یادونه وکړه چې ځوانان راپاڅېدلي، قومي مشران راپاڅېدلي دي او یوې هوکړې ته رسېدلي دي، دغه څه بیا عملا نتیجه هم ورکړې؟ دلته د خلکو د اوږو دا بار څه سپک شوی دی بیا؟
بالکل ښه، دلته هغه اساسي موضوع دا ده چې د محمدي غرا شریعت له مخې د ولور په مسله کې یا د ازدواج اوصافو شروطو ته ډېر ښې لارې شته. هغه علما په دې باندې په مسله کې لحاظ باندې په شرعي لحاظ باندې پوهېږي، خو ولې علما رول په دې مسله کې ډېر ارزنده او بارز دی او ډېر د پام وړ دی. باید علما هم د خپل ممبر له لارې دې مسلې ته یوازې د زوایم چې د دوی وایي یا مثلا دغسې هغه موجوده ده چې موږ واز او نصیحت کوو، خلکو ته تبلیغ کوو، خلکو ته مثلا د دې پوهاوی ورکوو. زوایم چې کله وړاندې لاړ شي علما د قومي مشرانو سره او د مدني فعالانو سره د ځوانانو سره یو اجماع یو انسجام په دې موضوع باندې رامنځته کی. مثلا علما که چیرته په ولسوالۍ کې د دې ناوړه دود په مورد باندې د ولسوالۍ علما د جماعتونو علما سره کینی او یو دغه سي تعزیرات وځه کی، مثلا که چیرته ولور یا نور شرعي اعمال د شریعت خلاف اعمال چ کیږي د موږ خبرګون به دغه سي. مثلا که چیرته په ولور باندې یو اجنۍ واده شوی، مثلا یا د دوو کورنوي ترمنځ په ولور باندې په ډیر لوړ ولور باندې د خېشي شوی وي، دوستي شوی وي، نو موږ به هغه ته ورزو فیصله خوړه چې موږ ورته وایو نکاتونه ورته کدا غسه قواعد وزه کی ز باورې ما چې دا نتیجې ورکی ان شاء الله تعالی او دا بورورو امکی.
اردن کو تاسو مرزو چشمیره مرته بیان کړی دی، خو اردن کو چې تاسو د خپل سیمو هغه تصویر راته وای چې تاسو په سیمو کې د دین پرانا کې د لوړ ولور د مخنیوي لپاره څه لارې چارې شوې دي او خلک څه کوي؟ جلال آباد تاسو ځان راته معرفي کړئ، مهرباني هم دې موضوع په اړه تاسو نظر اورو. مهرباني اورور په خبرونه کې را سره یې. وعلیکم السلام، نوم دراته وایا او ترڅنګ د موضوع په اړه تاسو نظر اورو.
میرا
جان مهربانی د ولور د کمولو لپاره الته خلکو څه کړی دي کنه دا دود لا په زیاتی دود او لا د خلکو په سر یو بوج زیاتیږي خیر اسے ڈیر من سا نظر داؤ کٹ والے محال باندھے ہل تو چیز دستور ملزان سر راوڑ دے اس کم دے اگر خانہ ملامت ان کے الور تاسو پسی مکی نشتا بلا اردن کے وق ور کو تاسور اثر استڑی میں شی کم زینم اڑی کے نیولی زان معرفی کڑے او تاسو دسی میں تصویر سدائے مہربانی
د شاجوی دولس والی سستا سر پتناس کیم تا او سرم دا قدر وارم ملمان منگل صاحب او طول او ریدون کتا کی هیلی او سلامون او رنگی
دیر من نتخی صاحب و علیکم السلام و میج تاسو با مخوای او رجب اب خیر تیری گی مهربانی
مو او رفتی هم علماء او سپینزیدی پدی که رول لو بولای سی هر کار باید خلق هم پدی که کوشش و کبی لکش ضرار و طول و ترسیج نئی واجه دا سما و تاو و بلتا دا یو بعد عنانا دا دا جزمول وطن دا خورت
نو عملاً پا دی برخی که توخی سای بخلق یا قومون چکا ولشی فرزن استاس پسی مکی دا موضوع حاکم دا نو علتا چکا ول دا قومون تر منز یا قوم مشران و ملکان و ملائم امان لخوا کی دلشی ممکن
نو دران صاحب که رفتیات تو او آیا مسپنزی دی او ملایان تو طول لونی گرانی ورقی خبر البتہ کوشش وہ کبھی داد واج دا سے من لگے تب سے کوشش کو ولے سی مگر خود کہی تو روپی اس دونوں خوشی سے بھی رہتی خبر مر وہ خبر باد وہ مگر دانش کو ولے کہیں وہ لما خوب کوشش سے وہ کبھی آگا ہر چوک کار پہ مخ پہ آئی سی دگا سے مدنی تو لینے والا وہ سمجھے خدا یو دا سی انا نه دا سی دا د رفو انا نه دا د ډیر په ګران او
نتیجه به یو ځای هغه وخت ورکول شي چې سړی لخپل ځان عمل پیل کړي نه یو ځای دا چې هغه کوشش چې تاسو اشاره وکړه
بله بله ما ته ټول چې مال دا په خلکو باندې کیږي
مهرباني ته خسب بله بل اوردون کو توخ ورکو تاسو نظر مونږ خبرونه کې شامل کو دا وخت سره سره مهرباني ازادي راډیو د دیو کلی زرغونه ډرامې اړوند بحث مو روان دی او نن د لوړ ولور په موضوع غږیږو چې څه لارې ممکنې دي د دغه ستونزې د کموالي لپاره مهرباني اردن کی خبر نه کوي منګل صاحب بیرته تاسو ته راځو د دغه ستونزې یا دود د کمولو یا ختمولو لپاره چې په خلکو باندې هغه سي بوج نه وي ټولنیز ستونزې سړی بیان کړي چې فرضاً کول ور لوړ وي دا د ټولنیز ستونزې منځ ته کیږي کنه اسلامي لارښوونې به ښه نتیجه ورکړي په کوم سیمو کې چې دا اوسی نتیجه ورکړي دا ولته قومي مشران ناست دي کدا غوي هغه تراشي چې هغه په کوم اساس دا پریکټی کړي
بالکل ډیر ښه د یوازې د ولور مسله نه سو نور دغه سیناوړو د دونه رسم رواجونه دي چې ټولنې ملای ماته کړې ده متاسفانه او د ټولنې سوند سره مخامخ ده زه لاند نمونه اخلمه بیا راځم د خپل اصلي موضوع ته مثلا د سوري موضوع ده د اساس کې ورکول دي یا خون بها په اصطلاح باندې دی وینجلې ورکول دي او همدغه سي بدله ده د دو اصل انسانانو تبادله د خزینه او یو د په کم عمر کې ودول دي چې دا هم هم ټولنیز سوند هم د کورنۍ د لپاره سردرد سوند ده او یو د غدي ولور مساله ده دا ولور مسالې په رقمولو کې چې ډیر ډیر یو شدید حالت اوس هم لري موږ مثالونه لرو په دا اوس وختونو کې ان تر تر اتل لک افغانۍ پورې تر شلو لک افغانۍ پورې 15 لک افغانۍ پورې دا سیسټم موږ شاهدانو دیدی ولی هغه سر پدې کې چې کماله راغلی دی کوم رول چې علما او لوبولید او قومي مشرانو لوبولید او ځوانانو لوبولید خاصتا ټولنیز د میډیاګانو لوبولید ټولنیز رسنیو لوبولید هغه د فهم وړ د اسکل تر سرګین شپټیدل په خوست کې بعض مثالونه راوړم چې د کومونو نومونه به نه اخلم، په هغه کومونو کې مشران سره راکېنستل د دې ولور دغه ډېر لوړ حالت دی نسبتا یوې دغسې حد ته راټیټ کړو چې کورنۍ کولی شي تر یوې حده پورې، خو بیا هم هغه بسنه نه کوي. بله یوه ستونزه دا ده چې موږ ټولنه سنتي ټولنه ده، یوه بدبختي بل هم دا ده چې د عامه آګاهي یوازې په یو هغه کې برخه کې کار نه ورکوي. که په مختلفو برخو کې عامه آګاهي وشي نو زه باوري یم چې نتیجه به ورکړي. مثلا هلته دغسې هغه هم شته، که چېرته یوه جنۍ په کم ولور باندې واده شي، بیا د نورو د خوا تانه فیغور ورکول کېږي چې د دې ولور کم ټیټو. دا لویه بدبختي دغه ده. دا کورنۍ په غیر مستقیم ډول دې ته هڅوي چې هغه کې فیصله ولور ډېر واخلي. دا هم د دې په مقابل کې یوه یوه مبارزه پکار ده، یو 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 اقدام پکار ده د علماو، د مشرانو، د سپینګیرو. د هغه راځئ د شریعت د نگاه نه، مثلا په محمدي شریعت کې د ازدواج شروط چې دي، د ازدواج کوم لارې مهر، دا حق د اساسي حق نه، حق د جنۍ ده، د بل چا نه ده. هیڅ نه ورور پکې حق لري، نه پلار پکې حق لري. د حق که موږ بلې مسلې ته راشو، مثلا دغه په اسلام کې چې کله د پلار ترکه ویشل کېږي د زمنو د لوڼو تر منځ، دوه لوڼه په یو ورور باندې حساب دي. دلته حکمت څه ده؟ یوه برخه د ورور نه اخلي، انجلی یوه د
میړه د کور خاوند کور نه، د
خاوند کور دا برخه تکمیلیږي.
نو دغه لپاره چې دا ستونزه حل شي، یعنی کوم لارې غوره دي؟ فرزند تاسو هم په هوی ته اشاره وکړه، علما د اسلام له نظر دا موضوع چړي کنه، چون ډیر زیات ټولنیز ستونزې راولړوي. خلک مسافر دي، له دې عمله باندې درانه کارونه کوي، عمر خوري او زړیږي. بالاخره داسې
د موضوع د رقمولو بخي د ختمولو مورد به چون وخت به ونیسي، زه یوه لنډه طرحه لرم. علما په کلي کې، مثلا د کلي ملا امام، مشران، ځوانان او مدني فعالان. ګوره موږ تاسو رواجونه لرو، دغه د سازمان ملل متحد کله چې د نړیوالو قوانینو نه کوم هیوادونه سرغړونه کوي، بیا هغه خپل اصول لري، سفارشونه دي، تعزیرات دي، بیا نور هم موږ کلي ته راځو. په کلي کې هم همدغسې، که چیرته یو کور د کلي د نرخ او د نوانه د باندې قدم ږدي، هغه کلی تصمیم نیسي، اول ورته توصیه کوي او نصیحت ورته کوي، هغه کور ته بیا تعزیرات موږ ورته تپل وایو. مثلا هغه سره راشه درشه باندې، هغه مړی تنور دی، هغه ژوندۍ تنور دی، هغه خیرات تنور دی، هغه ختم تنور دی، چې دا هم رول وبولش. که چیرته یوه دغه سي اجماع په کلی کې د علماو، د مشرانو، د ځوانانو او اهل خبره خلکو څوک پوي، دا رامنځته شي او د دې لپاره د حل لارې دغه سیغه کې. که چیرته مثلا یو تاړو کې، یو 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 تړون وکړي په خپل منځ کې، که چیرته د دې حدودونه څوک د حدودونه مثلا عدول کوي یا قدم یې خواته دي، دا شرایط دي او دا
خیر اوس اوردونکو ته ورځو. د آشنا صاحب په نامه یو اوردونکی له میدان وردګو نه را سره دی. آشنا صاحب، که راته ووایې ستاسو په سیمو کې هغه تړونونو ته څه توجه شته، لکه مزمارت خان منګل چې ورته اشاره وکړه، او یا څه لارې چارې سنجول شوي دي د ولور د کمولو لپاره؟ مهرباني.
د رادیو ټول کارکوونکو ته مې هیله سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
خصوصا ویلما ته
مهرباني.
اول زه د ستاسو د خوې نه ما هیڅ داسې بروبر شوې نه دي چې د ولور په حساب دی. ټیټ ولور د خلک ته تعین شي د خښتانه، او په دې کې هیڅ داسې په چیرته وغواړي چې داسې یو د حل یار ووځي. ملام بخي د کار کړی نه دی، خلک ته کوم نصیحت وکړو. هغه خلکو ته تقریبا د همسایتو په لحاظ هم خلکو ته یو نصیحت نه دی.
نو آشنا صاحب، هیڅ لارې چارې نه دي سنجول شوي د دغه موضوع یا بوج د کمولو لپاره؟ همداسې روان دی، دا دود لا په زیاتېدو دی.
تقریبا د یوې ښځې ولور اوه لکه او اته لکه افغانۍ دلته په وردګو کې دی. زه داسې وایم که چیرته مخه نیول کېږي، مختار شي، کنجلکی وي، که وړکی وي، چې دواړه خپلې خواښې شي. که چېرته داسې وي چې د نجلکۍ د وړکي سوار خپله خواښه یې وکړو، که د کورنۍ د خوا یا ځورول کېږي یا ټکول کېږي، یعنې د موږ وخت نه باید د هلک څه جوړه شي یا د ښځه د یو
د رضایت واده بل موضوع ده. موږ نن په ولور غږېږو. خیر اوسې ډېره مننه شناسب ستاسو پیغام موږ خپور کړو. خیر اوسې. که ستاسو لا پیغامونه پاتې وي د همدې موضوع په اړه یا د خپل سیمه حال راته وایي چې هلته خلکو څه لارې چارې سنجولي دي او یا نه په دې موضوع هېڅ بحث نه کېږي نو کېږي 0 شپږ 0 1 0 1 شمېرې ته راته پرېږدي چې دا شمېره ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي. ځینې اوریدونکي وایي چې دا موضوع حتی د دې په سیمو کې هېڅ د بحث وړ نه ده. نو دا د دې جدي ستونزه
دا دا ستونزه شته. ستونزه شته لکه څنګه زه دغسې وړاندیز لرم لکه څنګه چې د افغانستان د علماو سرتسري شورا په ځینو مسایلو باندې دلته اجماع وکړل راغلل او خپل دریځ څرګند کړ. ضرورت دی ځکه چې ټولنه ډېره سخت کړای ویني د دینه سخت زبریږي کورنۍ حتی کورنۍ نظام یې ګډوډ کړی ده. نو همدغسې ضرور ده چې علما یو اجماع وکړي یو ناسته وکړي. دا ناستې پیامونه په لیکلي ډول د میډیا د لارې د سفرونو د لارې دولت باید دې ته خاصه توجه وکړي او نړیوالې ټولنې چې په دې برخه کې کار کوي د کورنۍ تاوتریخوالی ګوره د دې منبع د دې لوړ ولور منبع مختلف ناخوالې دي. کوت تاوتریخوالی ده د کور نه فرار ده. مثلا ځوانان په خپل ولور پسې د پیسو پیدا کولو پسې خپل ژوند لاسه ورکوي. کلونو کلونو مسافر دي. نو ډېره متشدده ستونزه ده. باید علما لاس په کار شي دولت او مدني ټولنې او مشران.
ډېره مننه. موږ سره بحث کې د قومي چارو کارپوه دلی پکتیا ځوانانو د ګډې جرګې غړی زمرد خان منګل وو او بحث هم په دې موضوع راوڅرخېده چې د علماو یو سرتاسري شورا ته ضرورت دی چې باید په دې اړه باندې خپل دریځ څرګند کړي ترڅو د خراب فاتو مخنیوي شوی. درنوردونکو بحث چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته پای ته رسیږي. د خدای پامان.